دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اوریدونکو تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دو کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریوا موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېیمه ملمنه هم را سره وصل سی. غلی حمیدی ستاسو خزما بل اوله پښتنه دغه د چې کته سمشت په دې برخه کې څو خبري وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د شذو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي خلک څومره په کورونو کې د نن زړه ورکیږي چې پر شذو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي.
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړئ. البته دا خوځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو او تخارونو ته د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، حتی د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و، بیا چې چیرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثره هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخ ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم دا اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي طبعاً په هغه کورنیو کې ګراف ته تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګري دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخه لپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغه مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته، او د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي و، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي، د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 هغه انواوې چې هغه د میرمنې په د هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولای شي چې خپل د عقد یادې لپاره هغه غږ وکړي او چاته پورته؟
مننه اغلی حمیدی. اغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښه یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زموږ خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل ځای نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت موږ ټول تاسو منلې، قدرت منلې، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوس ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښځه ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلی دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرورت دي هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان ونه لید چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مراجعه ته مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مرخ تللی نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډیریږي، دلته ځان وژنې، دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوې و دا شل کاله کې ښځې هم څه ناڅه ډیر لوړو پوستونو ته لاسرسی پیدا کړی و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډیر غټ لاسرسی پیدا کړی و چې عصري و که دینی و دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او د په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډیر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی، بالکل پابندی دی، دلته تعداد د زوجات ډیر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وي اسلام، موږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې ول ډبه کوتک واخله او نور هغه خپل امرانه اصول هغه کوا اور باندې تطبیق وا دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي په عامو کې دا خبره داسې موجوده کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او خلکو کې دغه خبرې وینم چې دوی مراعات وکي اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې د پاره چې دغه مونږ ته اسلام را واکړی دا نه او ادا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې د پاره دی چیرته مراجعه وکړي او د خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار غنۍ نه او د ښځې نه دلته دوا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې دا خدای پاک ډېره خپله خپه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږه داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سل پسله څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډیر زورور وي او دغه پلارګنی بیخي سر نشي جګولی او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډیر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جان دادن دی په دری کې څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري دی هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډیره لاس خلاصه دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا یو دوه لغت هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکي فشار کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو د پاره چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیه وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم تاسو ته آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات شوی دی؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلای سو هم محکوم نیکی لوراند کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څنګه زموږ نور خوندو خپل نظریات ډیر په وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مرتسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مرتسالاري حکم فرماو، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسیدلې ده، د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوي، د سفر څخه مخنیوي، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداري کې یا حکومتداري کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه و د خوات څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډیری خوابدیا ډیری نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډیر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې په د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج د اولادونو ساتنه او همداشان ته د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېرې دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې و په کار کې و شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې، کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچني کوچني نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون په برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنی انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و باوجود د دې چې نور ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو دپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافی وي یا کافی نه وي، دا بیل بسته یا کړنې د هغې پسې شکایت، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګ د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیت قومندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګ د خپل د په ولایاتو کې پاره کې خدینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجه میرمنه کولای شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلم نه وه، بیا به و هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د عقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. د قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان، د یو مطبع، د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتباع مراجعه وکړي یو ارګان ته، خپل حق و حقوق وغواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې، خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغه هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې. او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دینه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه فعال لیول کې یا اوناسه طبقه فعال لیول کې، نهایي تصمیم هم په اره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې. او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې داسې تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته تاسیس شوي وو، اسلام پکې راغله. خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله، تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والا دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم ټاپه لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده. باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بیخي بی پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بیخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړی، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې پخوا کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې، هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والا اته داسې میرمنې ما لیدلې چې جبه ترې کړې، چې یو خبره یې کړې ده، هغه یې په ما پرې کړې، جبه ویل چې زما خاوند مو بندي کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنی هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېدو چې یوه میرمنه، یعنی هغه د درد هډوکي ته ورسېږي او نوره هېڅ لاره، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سیزل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څونه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي، یعنی هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا پوهاوی د کار زمینه، د تعلیم د حق نه، د لوړو زده کړو د حق نه، د دغه مسایلو ته خو د میرمنو لاسرسی او نو په انساني ټولنه کې خو دا لومړني حقونه دي د یو انسان، هغه حقونه دي چې نور حقونو ته هغه لومړنۍ کړې دي چې بیا دغه زنجیر قوي کوي. که چېرته دغه ابتدایي حقونو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې زه فکر کوم په فلسفه د انسانیت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هېڅ جغرافیه کې نه شوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او که مثلا مذهبي حاکمانو ډلو په تاریخ په اوږدو کې داسې کړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوي، یا د فرعون په زمانه کې ده تولد مسلې باندې بند خطو لګېدو، یا نور مسایل، یا په ډېرو غټو امپراتوري ګانو کې خو داسې نه دي شوي چې مستقیم دغه سختاره تصامیم ونیول شي چې والا نجونې دي. موږ او تاسو لیدلی دي هغه حکمان خبرې چې هغه عدالت محور حکمانی هغه حکمان چې خبرې د هغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقي دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول واضح دي چې په کومه او مخکې د دینه د سنو چې افغانستان خلک مسلمانان وو دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان غوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه په قوانینو کې همدارنګه نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې هم رجوع انا فی فقه او جفادی فقه کې د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنیو مادو کې د سرعت لري چې دا قوانین صرف تعدیلي جزاګانې پیشبیني او نور په دیت او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دینه تطبیقېږي خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي د چا په واسطه کوي خو هغه مثلا قاضي به اته د شهود تسکیه وکړي چې شهید چې شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهید ته چلته پیسو اغوستل شوی نه کړی تر اول شوی یعنی ستونزه به وي د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع لپاره د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه ا د اقل یو امیدواري خو چې زه یو خواته لاړ شم اوس هغه امید دروازې ټول په خلکو تړل شوي دي نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې په انواعو اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو د تاوتریخوالي نه هم خبره لوړه ده چاته د حاکمې ډلې د خوا د دوی د جنسیتي توپیر نه هم دغه کړنې په لوړه ګراف کې دي ځکه دی ښکاره وي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومي د ښکاره یو نه ده زورونې او شکنجې ده چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستلو دپاره هغه مثلا زورول کېږي دا اوس دغه زورونه تنه فزیکي زورونه نه ده روحي او رواني زورونه اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوري او ضرر او زیان به د دې جبران به اته ده خو د کلونو اقدامات د دغه دوو کالو جبران څومره شته ولې به پاتلا تیر کې پنځه کاله هم دغه اوناسه طبقه متضرره شو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل خو مسایل په اسانه باندې نه ترویج کیږي خو چیرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځورلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره سر وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف او ادب هغه په یو ټولنه کې د منځ لاړ شي او د شکنجه
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه. بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي سید طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا خو حقوق ورکړای دي، اما زه په دا خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې خزه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلی دی چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت، حکمت عصري علوم راځي، حکمت کې سیاست راځي، حکمت کې اجتماعي ژوند راځي، حکمت کې اقتصادي ژوند راځي، فرهنګي راځي. دا ټول هغه څه دي چې او قران ګراغلی دی، یعنی دا زمونږ د لترف نه دی، د الله لترف دی او مونږ د ماوین یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو.
کله چې دی وایي چې مونږ دا کار کړی دی په کوم زاویه کې کړی او کوم ځای کې کړی دی، آیا خدغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړی دي او په غږ یې کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې، اے خلکو په خلق کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام خو همدا ویلی دی، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسائلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې طبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دی ویلی و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله او رجوع شوی دی، دوی خپل د ځان بیعت کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپل بیعت وکړي، خپل د خپل یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړي وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خو دا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یعنی نیمه بربن ونه کی. گرچې زه مخ کې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پخه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دینه څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوئ، تاسو تعلیم هم کوئ، دا خو یو پزوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلی په قیاس تللی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونیسي. بخنه سره دغه یو ټکی تکه وخت راکړي، چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خاوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت او مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل، دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلې جلال. اغلې نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو 78مه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کیدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصول چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسیوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطي ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کیدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیا وسته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړه چې په ډیرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي، نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا تر څخه غواړي، او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سی. سل په سل کې
مننه اغلی نیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع به مو وایم، خپل ملي سره کې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که آقا بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قنونه ده افغان اللس ور سر مخامخ ده. بپتی ده زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده بایدوه ما چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترینه او جبترینه صدمه افغان میرمنی دیده ده. ده پا دی مانا چه که چیر تا مکتبم سوه ده، پا زول سیزو که کچیر تا تیزابا چول شوی دی، دن جونو پا مخا چول شوی، کچیر تا دواغان استیمال شوی دی، دن مخزنو که آغا دن جونو پا مکاتبو که استیمال شوی دی، او سخکارا دن مکاتبو ده. یعنی دا لاره دیره دا تعلیم پوران دی، او دا تعلیم رنگوال پا افغانستان که دا دیر اگده لاره لاری، اگده لاره پا دی مانا چه که اتا یو قرن مخ که تملار شو چه کلا دا امان الله خان حکمت تغییر کی پچه رنگیگی او بل کس داغی پزیر ازی اولین دغا آقا دا میرمون پورانده چه میرمون دی پکور که کینی او دا پرمختگ او دا تمدن پورانده آقا خپل اساسیت خواهی هم داغا سه قدم پا قدم پا عرض یزی تا اول که بدون داغا دیموکراسی دلسی دی نظرنوی ما چه آقا که البته میرمون آقا پشه نظام که یو سخپلا کنود نبرخ اما نشه یوست منگا گورو چه دا ما آقا اثارات می چ هغه د منګل مدونی د هماغه شرایطو که هغه وخت کې منګ خپلم نو چې منګ ته یو سرمایه پریښی ده د میرمنو په برخه کې. نو منګ په میرمنو کې کادرونه لرل، منګ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دي، دا ایدیا چا ورکړی ده، او د خبره چا د حمایت کړی دي، او په څه رنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکیل دي. که بېرته هماغه خلک سره لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته، خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي، هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي. د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه دا د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې داسې وځنډې ده، یا دوی سوال لاندې راغله تر اوسه پورې، د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نندې وسي، ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي، یا د ورونو په استازیتوب، یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، دا غي تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه د سکسان نه چې هغه تک قومي خبرې هلته رامنځته کې وي، چې ولا میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي ورته نه ورته هغه کسان دي وغوښتل شي چې هغه په واقعیت باندې افغان میرمن غواړي او د افغان میرمن حق غواړي هغه افغانیت ته ژمن دي د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمن دي دا نه چې دغه اوسنۍ وضعیت هم هغه د ځان د پاره او هغه هندل نه فد ځان د پاره او دي نه فوګړني دغه فرصتونه ولا غي نه استفاده وکړي زما په اول قدم کې اله هم دغه چالته باید فقط بس افغان میرمنې د پاره بس شي دا نه چې ولها میرمنې په دغه ځکه دي او د طالب کړنې منګه وسورو چې په دې ورسته کې هغه ته قومي ته هغه وی ولا چې دا یو ګرو ده دا یو قومیت پر بنا وځي ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مساله دی رابط ورکي دا د ماده نړیوال په دی باندې پیږي نو په دې مشي چې پښتون قوم ا دغه دا یو سیاسي ډله ده او سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله و د دوی وسنۍ خو په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت په پکې پښتون نه او وړې ممدغه د چاغه پښتون دي چې د علم او د وصول د علم نه لري پاتې دي په بي سرپرست کورنۍ کې روزل شوی دي بل اخر دغه شیان تر اوسه دي چې به تا خپل خاورې په زړه را پاسېدلې دي او د خاورې د رنگولو او رانولو لپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي نو غوندو ته امیدوارې شته ده په شرط د دې چې هغه اوریدونکو غوږونه او اوریدونکو غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې ووري هغه د څه غږونه وانهوري چې والا دا مسائل قومیت ترابط ورکی او نجات ترابط ورکی او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته دغه قوم میرمنې چې هغه افغان افغان میرمنې دي هغه متزلزل شي موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټول میرمنې لیدلې موږ باید کلی اشاره ولرو او امیدوارې شته ده امیدوارې په دې معنی ځکه چې یو غږ تر بدلونونه رامنځته کوي موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېر غټ امپراتوریګانې وای هغه دوامداره پاتې نو دا وضعیت به حتماً تغییر کړي او دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغییر خوري او دغه کړنې که هیڅ نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به بېرته خپلو داقونو نه برخمنه کېږي او دغه بحراني وضعیت نه به وځي امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشیو پاملرنه ورته وشیو د دې لپاره هغه څه چې لازم دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي
ډیره مننه اغلی حمیدی او د دې خبرونه چې د نومي دازمه حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي د دې خبرونه وخت هم نور پای ترسيږي زموږ له درې سره ملمنو اغلی صبرینا حمیدی اغلی زهره جلال او اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
خوب ظالم دای تر مرگی بگران کم دای چیرا ویالا بگران کم دای چیرا زی بگران کم دای چیرا زی نیمش پا کهول وی دا دستاش رنگای دای انگی ویالا استاش رنگای دای غمو مزان و پکی سبر فراندائی کما و یادا سبر فراندائی کما و کئی سبر فراندائی کما و سپنکا دیت پر صدر ای پاشا استا ہندو باغ و یادا پاشا استا مسلم د وکړې د لیلا په غاړه سپینا وای وای تور لونګینا 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 وای وای تور لونګینا یل تور لونګینا وای وای تور لونګینا یل تور لونګینا پلو یې مخشکارا سهما ول مرګ شتري وای دا ما ول مرګ شتري لا سهما ول مرګ شتري لا یو هلک دی بل نا پور دی بل وطن دا فسا وای دا بل وطن فساتو دای بل وطن د فساتو غرامینا ما یادا ویګن سر گئی بمکی دی ویا دا کن سر گئی بمکی دی کن سر گئی بمکی دی د نازک نا درگا
شمال رحمان سے متلے مسافروں زمات جنگایا اللہ خبروں شیر جانان متلے مسافروں خدایا ہم تمرا میں پکا بچ جو